The Washington DC na The Voice of America diva radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د خالی ورځ کال 2015 د جون 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې ته دلته واشنگټن ډی سی کې د جون د شپږ 28 نیټه د شپې 11 نیمه بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سره نه خبرونه کې درته ز زید خټک یو ځل بیا هر کله وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان کراچۍ ښار کې د سختې ګرمۍ له وجې بډ شوي 50 نامعلومه تنانو د جنازې مراسم جمعې په ورځ ترسره کولو وروسته دغه تنان په اجتماعي قبر کې خاورو ته سپارل شوي. نړیوالو مشرانو د جمعې په ورځ د نړۍ په دریو ملکونو کې ترسره شوي ترهګر بریدونو غندنه کړې. سپینه ماڼۍ په تیونس، کویت او فرانس کې ترسره شوي بریدونه ظالمانه بللي او په یوې بیانیه کې ویلي چې ترهګري په یو ټولنه کې هم قبوله نه ده. په برسلز کې د کډوالو په معامله شوې غونډه کې د اروپایي اتحاد مشران په دې متفق شوي چې په اټلی او یونان کې موجود 75,000 کډوال به د راتلونکو دوو کالو په موده کې د یورپ په نورو ملکونو کې آبادول شي.
دا پلان د یورپ د هغه پراخ منصوبې برخه ده چېرته چې دوی د بحیره روم د لارې د زرګونو په شمار کې په ګډوډو کښتو کې یورپ ته تلونکي پناهګزینو مرسته کوي.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان ستر صنعتي ښار کراچۍ کې تیر ورځ هم د ګرمۍ له وجې د خلکو د مړینې سلسله روانه وه او د روغتونونو د شمیرې تر مخه د مړو شوو خلکو شمیره د 1.5 نه اوړېدلې. بل لور ته مرکزي حکومت استازي کراچۍ ته راغلي او په ښار کې چې د بجلی لوډ شیډنګ اوس هم روان دی وفاقي وزیرانو ویلي د لوډ شیډنګ به تحقیقات کولی شي. بلخوا 50 نامعلومه تنانو مړي څوک چې د ګرمۍ له وجې مړه شوي وو هغوی مړي د جنازې د مراسمو وروسته اجتماعي قبر کې خاورو ته سپارل شوي. د داعش تندره وډلې د کویت سرخار کې جمعې په ورځ یو شیا عقیدې جماعت کې به مې 14 ذمېواري قبول کړې چې پکې لږ تر لږه 25 تنان وژل شوي. د داعش سره تړاو لرونکي نجد نومې ډلې ویلي دوی امام صادق جماعت باندې حمله کړې. ځانمرګي د جمعې لمونځ په مهال ډک جماعت کې ځان الوزولی وو. په تیونس کې چارواکو ویلي د ملک په ساحلي ښار سوسا کې د خارجانو په یو هوټل ترهګر برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي چې پکې خارجان هم شامل دي. د ملک داخله وزارت چارواکو ویلي په ساحلي ښار سوسا کې د پیژندلي مرحبا هوټل سره نږدې د اوبو په غاړه د وسلوالو ناتاره ډزې وکړې. دغه هوټل د یورپ او شمالي افریقایي ملکونو نه راغلي خارجانو د خوښې ځای دی. د تیونس د داخله وزارت ویان محمد علي عربي مطبوعاتو ته ویلي حمله کوونکي د پیښې ځای ته د ورننوتو وروسته په سیلګرو او د هوټل په کارکوونکو ناتاره ډزې پیل کړې او دوی دغه سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د فرانس صدر فرانسوا اولانډ ویلي په فرانس کې په یو کارخانه کې شوی ترهګر برید کې ککړ یو مشکوک تن نیولې. جمعې په ورځ دغه برید د فرانس په سویلي ښار لیوان کې شوی او په برید په ځای کې د یو تن پرېکړې شوی سر هم ترلاسه شوی چې ورسره عربی ژبه کې لیکل شوی یو بینر هم موجود وو. د فرانس صدر د برسلز نه په ټلویزیون وینا کې ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه برید د یو ترهګر برید وو. ښاغلی اولانډ د اروپایي ټولنې غونډه په منځ کې پرېښودلې وه او ملک ته ستون شوی. که څه هم تر د دمه د دغه برید تفصیلات نه دي ښکاره شوي خو د فرانس صدر زیاته کړي په دغه ترهګر برید کې دوه تنان جوبل شوي هم دي. د یورپي اتحاد مشران برسلز کې روانې غونډې په مهال په دې موافق شوي چې 75,000 پناه غوښتونکو کډوالو ته به پناه ورکوي. دوی ویلي 26,000 کډوال چې ځانونه یې د اټلی او یونان ساحلونو ته رارسولي به روانو دوو کلونو کې د یورپ نورو ملکونو ته منتقلولی شي. چارواکي وایي نور 26,000 چې د یورپي اتحاد نه بهر دي به نورو سیمو کې آبادولی شي. د یورپي اتحاد داخله وزیران امکان دی دغه لوزنامه د جولای اخیرې پورې حتمي کړي. جمعې په ورځ د سومالیا جنوبي برخه کې تندره وډلې الشباب د افریقایي اتحاد 50 عسکر وجلې او داغوی په مرکزی هم قبضه کړي. اني شاهدین وایي حمله کوونکو لیګورو می سیمه کې د بارودو ډک کاړې د فوزي مرکزی گیټ سره وجنګولو او بیا په ډیوټي ولاړو د برونډي په عسکرو ډزې خلاصې کړې. د الشباب ډلې ویاند ویلي دغه جګړه کې 50 عسکر وجلې. بلخوا د سومالیا چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د مړو شمیر د اویاو نه اوړېدلې. د نیویارک ایالت یو جیل نه تښتیدونکي دوو قیدیانو کې یو قیدی پولیس په ډزو مړ کړې. د امریکا مطبوعات وایي ریچرډ میټ چې د قتل په جرم ککړ قیدی وو جمعې په ورځ قانون ساتونکو وچلې. د هغه بل ملګری ډیوډ سویټ لټون لا جاري دی. درې اونۍ وړاندې دغه دواړه قیدیان د نیویارک کلینټن نومې جیل نه تښتیدلي وو. د دغه دواړو لټون لپاره قریبا 1,000 پورې امنیتي چارواکي په ډیوټۍ دي. د امریکا صدر باراک اوباما جمعې په ورځ د سپریم کورټ هغه فیصله د امریکا لپاره بری ګرځولې کوم کې ستر عدالت د همجنسه خلکو لپاره د واده حق منلې. سپریم کورټ د څلور په مقابل 15 رایو سره ویلي چې د امریکا آئین هر چا لپاره یو شان قانوني تحفظ ضمانت ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ تر ساعت خبرونه ته غوږی. تاسو پام راګرځو د پاکستان ستر صنعتي ښار کراچۍ ته چرته چې تیرو سو ورځو کې د سختې ګرمۍ له وجې د مړه شوو خلکو شمیره 1500 نه هم اوړېدلې ده. تیره ورځ 50 داسې نامعلومه تنانو مړي د جنازې وروستو اجتماعي قبر کې خاورو ته سپارل شوي دي، د کومو چې شناخت نو شوی یا څوک وارثان یې نو پیدا شوي. بلخوا د بخار کې د سختې ګرمۍ او بیا د روجې میاشت او بیا د بجلی چې کم لوډ شیډنګ روان دی هغې باندې هم د خلکو اندېښنې دي. حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د دوی معلوماتو کې نړیوالو مطبوعاتو کې د کراچۍ په حالاتو باندې څه قسمه مقالې یا راپورونه چاپ شوي. راته چې واورو د مختار خلیل نه.
د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له سببه خلکو ته د تو پریوتو نه تر اوسه پورې په سوونو خلک مړه شوي دي او د خلکو د هلاکت سلسله لا جاری ده. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې په کراچۍ کې د سخت موسم د لاسه د خلکو په مړینه یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته په کراچۍ کې خلک د ګرمۍ او د اولسي اسانو د نشتوالي له سببه مړه شوي دي. مضمون نگار د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې په کراچۍ کې د سکلو د پاره صفا اوبه نشته، په دې سبب چې د چا سماري وستوان رسی هغه د اوبو بد بوتلونه کور ته وړي او د سکلو سره سره د چایو او د پخلي د پاره هم استعمالوي. مضمون کې زیاتۍ چې په داسې حالاتو کې تیرې هفتې نه د روژې زبرګ میاشت هم شروع شوې ده، خلک پاکستان کې د نافذ رمضان آرډیننس ډیر احترام کوي. د دې آرډیننس تر مخې روژې خور او روژې خورو له د خوراک سکاک د سیزونو ورکولو والا دواړه د سو میاشتو دپاره جیل ته لیږلی کیدی شي. همدغه وجه ده چې دې آرډیننس نه وړاندې به چې زړسواندو او شتمنو خلکو په خپلو لارو کوڅو کې د غریبو خلکو دپاره د یخو اوبو کوم سبیلونه لګول، دوی د دې آرډیننس د ویرې اوس دا قسمه سبیلونه نږدي. مضمون نگار لیکي چې د کراچۍ په موجوده آفت کې ډیر خلک د روژې له سببه د تندې نه مړ شوي دي، ځکه چې نه خو دوی د ویرې اوبه غوښتی شوي او نه ورله نور چا د خپلې ویرې ورکولی شوي. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې نور لیکي چې کراچۍ ښار د خپلو استوګنو د وجلو دپاره مشهور دی، خو د کراچۍ موسم یو کراچیوال هم چری وجلی نو. په تیرو 1500 کالو کې د کراچۍ آبادی یو په دوه شوې ده. د پاکستان د هر ځای نه خلک د زیست روزګار او د رزق ګټلو دپاره کراچۍ ته راځي، اگر که دا هم ورته معلومه وي چې سر به په خطره کې وي. کراچۍ ښار د خپلو ملکیانو سره سره د افغانستان او د برما ماجر هم په خپله لمنه کې ځای کړي دي. د دومره لوی شمیر خلکو کراچۍ ته په ډیره مینه د راتلو یو سبب دا هم دی چې د کراچۍ موسم ډیر سخت نه دی. ژمی او اوړی دواړه پکې ډیر په خوند تیریږي، خو سخت کال د کراچۍ پاره 45 درجه سینټي ګریډ ته ختلی وه. د ساحلي ښار له سببه دې درجه حرارت سره شامل خوب د ډیرو خلکو د مرګ سبب جوړ شوی دی. د ګرمۍ او د خوب د لاسه کراچۍ کې مړو خلکو کې زیات شمیر د غریبانانو، مزدورکاره او عمر خوړلو خلکو دی. د کراچۍ ګرمۍ او خوب سره شامل دریم کم سبب چې د دومره لوی شمیر د خلکو د مړینې وجه جوړه شوې ده، هغه د روژې میاشت ده. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی مضمون کې لیکلی شوی دی چې په کراچۍ کې د ګرمۍ، خوب او روژې له سببه د لوی شمیر د خلکو د هلاکتونو څلورم سبب د بجلی لوډ شیډنګ، بلکې د بجلی هډو د سره نشتوالی دی. مضمون نگار په خپل مضمون کې لیکي کچرې دې خوارانو کره بجلی وې نو یخې اوبه او د پکی باد به د کور دننه نصیب وې او بهر ته دراوتو او د تو پریوتو نه به بچ وې. مضمون نگار خپل مضمون په دې افسوسناکه تبصره ختم کړې ده چې د کراچۍ په لارو کوڅو کې چې د سخت موسم د سرکاري غفلت او د ثواب په تمه د روژې د لاسه غریبانان مرګ ته ورنږدې شي، نو موږ په دګړ اسپتال ته رسو او د ژوند په اخیري سلګو کې دغه غریبانانو باندې شتمن خلک هر قسمه پیسه خرج کولو ته تیار وي، خو هغه داسې حالت ته رسېدلی وي چې بیا د راستنېدو نه وي. مضمون نگار په خپل مضمون کې لیکي چې په اسپتال کې په دوی خور کړی شوی خیراتي سپین سادر هم د دوی کفن شي. د دې غریبانانو ځنکدن ته د رسېدو نه وړاندې دوی له پلارو کوڅو کې د سر د سوري او د سکلو د اوبو او د خوراک د اغ ځایونو ورانول په کار نه و کوم چې به پخوا موجود وو، خو اوس د مختلف قسمه مصلحتونو له سببه دا اسانۍ د لارو کوڅو نه لرې کړی شوي دي.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو، د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو ته غوږ یوست. تاسو پام را ګرځو افغانستان پلو چرته چې تازه راپورونه دي، طالبانو څو ورځې وړاندې د نورستان سره نږدې یو سیمې باندې قبضه کړې وه، خو اوس افغان حکومت وایي چې دوی دغه سیمه طالبانو نه بیرته نیولې ده، اوس د افغان حکومت د ورکې لاندې ده. دا وخت موږ سره د ډیوه راډیو خبریال کمال سادات ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. کمال سادات، تاسو ته هرکلی وایو.
مننه زید خټک صاحب، دی کمال خټک صاحب طرف نه سلامونه قبول کړه، مهرباني وکړه.
مهرباني کمال صاحب، څه تفصیلات دي دغه انخطې کم ځای کې شوی وي؟ افغان حکومت څه وایي؟ کومه سیمه باندې طالبانو کنټرول نیولی وو چې اوس افغان حکومت بیرته نیولی؟
تقریبا ایوا و نیکیږي د افغانستان شمال ختیځ طرف ته د نورستان وایټ وایګل ولسوالۍ باندې په سلګونو وسلوالو طالبانو په هغې باندې بریدونه کړي وو چې د څو ورځو رئیسې دغه نښتې سختې رټې روانې وې، خو پرون دغه ولسوالي د طالبانو لاس ته ورغله. د وایټ وایګل ولسوال رحمت الله دا خبره وکړه چې په سلګونو طالبانو ولسوالي ونیوله، د دوی دوی عسکري کتاب چې وو هغه له ولسوالۍ نه وختل. دوی دا خبره هم وکړه چې دلته هغه کسانو چې د ولسوالۍ نیولې ده د ولسوالۍ کلینیک مکتب ته ور اچولی دی، خو بیا دغې سیمې ته چې نور ځواکونه ولیدل شول نن سهار بیا دغه ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو لاس ته ورغله. دوی ویل چې په دې کې ملکي خلکو ته، افغان حکومت امنیتي ځواکونو ته، همداشان برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتي ده، خو دوی دقیقه شمېره ونه ښوده چې څومره به دوی ته مرګ ژوبله اوښتي وي.
سمه ده. افغان سادات کله اوریدونکو ته دا هم وایي چې نن سبا په افغانستان کې بیا په خصوصي توګه کابل کې د امنیت وضع څنګه ده؟ څو ورځې وړاندې په افغانستان کې بیا په خصوصي توګه په کابل کې چې ځینې داسې پیښې رامنځته شوې وې، خلکو کې یو ځل بیا او یرې طرحې خورې شوې وې، اوس دا وخت او په روژې د میاشت په مهال د امنیت وضع څنګه ده؟
تقریبا کله مې چې پارلمان باندې برید وشوی له هغې ورځې رئیسې خو په ټول افغانستان کې کومه خاصه خبره نشته، خو بیا هم په نورستان ولایت کې، په کندوز او بدخشان ولایت کې دغو ځینو نه د جنګونو رپوټونه ترلاسه کېږي. خو خو بیا د جلال آباد کنر طرف ته ځایي خلک وایي چې د طالبانو او د داعش ترمنځ کله کله جګړې کېږي، خو دې وروستیو کې خو کوم داسې خاص جنګي رپورټ نشته دی، خو وړاندې له دې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې شخې شولانګې کېدی.
سمه ده. ډېره مهرباني کمال سادات خټک صاحب، تاسو موږ سره افغانستان نه ملګري شوي وې او تازه تفصیلات وړاندې کول.
آباد اوسئ سید خټک صاحب.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو، د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یې. ګران اوریدونکو، تیره ورځ یعنی جمعې په ورځ فرانس، تیونس او کویت کې ترهګر بریدونه شوي دي. په کویت کې د شیعه مسلمانانو یو جماعت باندې ځانمرګي برید کې 15 تنان وژل شوي دي. تیونس کې د سیلګرو په یو هوټل باندې یو حمله کې 20 تنان، او دغه شان فرانس کې د یو کارخانه باندې حمله کې 2 تنان جوبل شوې دي، او د یو تن پریکړې شوې سر موندل شوې دي. دغه پیښې وروسته ګڼ شمېر د نړۍ مشرانو په دې باندې خپل غندنه کړې ده. دا یو ظالمانه او ترهګر برید ګرځولې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ترهګري کومې وی ټولنه کې هم نه ده قبوله. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې وکیل خان نه.
تینس کې چارواکو ویلي د هیواد په ساحلي هر اسوس کې د خارجانو په یو هوټل تر هغه بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره خارجان شامل دي. د هیواد د داخله وزارت چارواکو وینا ده چې په ساحلي خار اسوس کې مرحبا هوټل سره نږدې د اوبو په غاړه یا بیچ باندې وسلوالو ناتاره ډزې کړي. دغه هوټل د اروپا او شمالي افریقي هیوادونو نراغلي خارجانو د خوښې ځای دی. د تینس د داخله وزارت ویان محمد علي مطبوعاتو ته ویلي حمله کوونکو د پیښې ځای ته د ورننوتل وروسته په سیلګرو او د هوټل په کارکونکو ناتار ډزې کړې دي چې پکې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان جوبل هم دي.
الوضع الاقليمي والوضع الدولي كله فيه المشاكل هذه وكنا متوقعين عمليات
دی وای چې په سیمه او ګرد نړۍ کې روان تو تریخوالی لوجی د نوموړي په هیواد کې ترهاګرې ته لمن وقل کیږي. د راپورونو تر مخه امنیتي ځواکونو د دغه بری درستو ځوابي کاروایی کړې او په حمله کوونکو کې یو وجلې. تر دې دمه د دغه بری نو تفصیلات مخې ته نه دي راغلي او نه چا پلا په غاړه اغستې. په تیونس کې د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي کله چې د دولت اسلامی یا اسلامی ریاست وسلوالو په یو حمله کې د بارودو سره عجائب خانه یا میوزیم کې د خارجي سیلګرو په شمول دوه شکسان وجلیو. د مارچ د میاشتې دغه پیښه د دغه هیواد د تاریخ تر ټولو بده پیښه وه. اخوا د کویت د داخله وزارت وینا ده چې د سرخار کویت سیټي کې د شیعه مسلمانانو یو جماعت کې ځانمرګي برید کې د مړو شمېره 15 ته رسیدلې او 209 کسان جوبل دي. دغه برید پلا تر هغه ډلې داعش یا اسلامي ریاست په غاړه اغستې. محمد یوسف څوک چې په دغه برید کې جوبل شوی د کویت ټي وی سره د خبرو په محل ویلي چې نوموړی د جماعت د دروازې نه 10 میټره فاصله باندې ولاړ وو کله چې دغه 14 وشوله. دی وای چې د غبرید په داسې حال شوی چې د عبادت کوونکو خپل ټول پام د روژې مقدس میاشتې باندې وو او روژه دار په روزانه توګه د روژې نیسلو او سخت ګرمۍ له وجې کمزوري شوي وو. نوموړی وایي چې چا د غبرید کړي مسلمانان نشي کېدلی. یا دی وي چې دولت اسلامي یا داعش په نږدو ورځو کې په ګاونډي هیوادونو سعودي عرب او یمن کې هم دغه رنګ حملې کړې وې. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ تیره ورځ په تیونس، کویت او فرانس کې شوي بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې. د صدر باراک اوباما مطبوعاتي سکرتر په یو بیان کې ویلي چې زموږ سوچونه او دعاګانې د دغه خونړي بریدونو ښکار خلکو د هغوی خپلو خپلوانو او د درې واړو هیوادونو اولس سره دي. بلخوا د برطانیې او د اټلي وزیر اعظمانو هم د تیونس او فرانس دواړو هیوادونو د اولس سره د ترهاګرۍ بریدونو پر سر د همدردۍ اظهار کړی دی.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
امریکه دی وراجو د ګران اردن کته د دی وراجو سره نه در ستا خبرونه تا وګي اوس تاسو پم را ګرځو. برسلز ته چته چې یورپی مشرانو غونډه کوله چې یورپی اتحاد یا یورپی ملکونو ته چې د کډوالو کومه مسله را پیښه ده دا غي کم حل ولټوي او د دغه غونډې په محل یورپی مشران په دې موافق شوي دي چې سلویغ زرا چې کم کډوال دي دا وخت یونان او اټلی په ساحل موجود دي دوی به نور د یورپ نورو ملکونو کې پر ځای کولی شي. دوی ته به د دوی بابا د ولی شي خوشحال زره هغه تنان چې یورپ ته را داخل شوی نه دي هغوی به نورو سیمو کې آبادوي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې اربا محمود علینا.
د یورپی اتحاد د مشرتابه لخوا په یو خاص شمار کې د کډوالو زمواري په سر اغستلو پلان د ردولو وروسته برسلز کې یورپی مشرانو د دې په ځای په رضاکارانه توګه د ستونزو شریکولو باندې سلا شوي دي. اوس په افریقا او منځنی ایشیا کې د غربت او ډیګړي له وجې کډې کوونکو بوج یورپی اتحاد په شریکه اوچتوي. راتونکو دوه کالو کې به هغه سلویخ سره پناه کزین چې بحیر روم د لارې ورخلی دي او په دا وخت اټلی او یونان کې اکثر پراته دي دوی ته به یورپی ملکونو کې ځای ورکول کیږي. یورپی مشران په دې هم سلا شوي دي چې د یورپ نه بهر اوسیدونکي اکثره د عراق او شام نږدې شل زره نور پناه کزینو ته به هم خپل ملکونو کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي. دا پلان د یورپ د هغه پراخ منصوبې برخه ده چېرته چې دوی د بحیره روم د لارې د زرګونو په شمار کې په ګډوډو کشتو کې یورپ ته تلونکي پناه ګزینو مرسته کوي. د یورپی اتحاد مشران په دې هم سلا شوي چې د مالی ګټو لپاره پناه ګزین به د خپلو ملکونو بیخي وباسي او خپلو ملکونو ته به یې بیرته استوي. د یورپی اتحاد صدر ډونلډ ټاسک وای د ډومبی صف ملکونو لکه ایتلی او یونان سره د ملګرتیا لپاره یې دا لوزنامه د جمعې په سهار لاسلیک کړې، خو بعضې بیا د سفارتي آدابو بهر راوتلي، لکه د ایتلی وزیر اعظم میتیو رینزی دا ډېره معمولي مرسته بلي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل دا د مایوسۍ او افغان جوړجاړی بدی. زه نه یم خوشحاله ځکه چې زما په خیال یورپ د دې نه ښه کار کولی شي. د پناهګزینو مسله د یورپ د مستقبل لپاره یو غټ چیلنج دی او د یو څو ملکونو لپاره په دې حق له یو بل سره مرسته کول ډېر ګران دي، او زما په خیال دا د یورپ د مستقبل لپاره یو غټه مسله ده. د حقونو لپاره کارکوونکي ډلې هم خپلې نیوکې څرګندوي. پیرس کې د پناهګزینو د حقونو لپاره د بشري حقونو د نړیوال فیډریشن غړی دیسی شمیت وای دا ډېره کمه مرسته ده. دا کافی نه ده، دا مسله حل کولی شي، خو که حالاتو ته وکتل شي نو بیا دا شمیره ډېره کمه ښودل کیږي. لکه د مثال په توګه یوازې لبنان کې د شام یو میلیون پناهګزین وسی. د بشری حقوقو د سار ډله وای د یو سو زرو پناهګزینو په معاملہ د یورپی اتحاد د مشرانو ګډوډي ډیره د مایوسۍ خبره ده، او هغه هم په داسې وخت چې ټول نړۍ کې د شل میلیونو نه زیات کډوال موجود دي.
دا دی و رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ diewaradio@voanews.com. چدا سے بیل کے voanews.com.
وائس آف امریکا ڈیو راجو دگران اردن کو تصد ڈیو راجو سارا نے درسات پرونوں کا ہو گئے تاسو پام راګرځو د ایران او د شپږ نړیوالو طاقتونو ترمنځ نوکلیئی پروګرام پر سر چې کومې خبرې اترې دی هغه کې باید دغه دواړه افریقا د جون دیرشمې نیټې پورې کومې حتمی لوزنامې ته ورسي. دواړه افریقا هڅه کوي چې د جون دیرشمې نیټې پورې حتمی لوزنامه تیار شي، خو ځینې داسې مسایل دي چې لا پرې موافقه نه راغلي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې کلیم افصل نه.
د امریکای په شمول د نړۍ شپږو غټو طاقتونو او ایران ترمنځ په لنجمن اټومي پروګرام خبرو اترو اخیرنې پړاو په باقاعده توګه نن پیل شوې. د ایران خارجه وزیر لخوا د اروپایي هیوادونو یو شمیر دورې هم په نږدې ورځو کې شوې دي چې مقصد یې په روانو خبرو اترو کې باور پیدا کول او ماحول سازول دي. د وړې کچې چارواکي د ټولو فریقو لخوا وړاندې نه په ویانا کې د لوزنامې په تفصیلاتو کې مصروف دي. سیډون کې مارک وای چې په ډیرو مسلو سخص پر مخته نه دي شوی.
So many remaining issues because Iran hasn't wanted to make
د وای چې یو شمیر داسې مسالې دي چې نه دي حل شوی، ولې ایران په سویزرلند کې شوو د خبرو نه روان دي نه تل غواړي او اخري وخت لپاره هر څه کولاو پری خو دي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری هم خبرو اترو کې شامل دي لپاره رسیدلې، خو په بحث کې بعد ټولو کړکې چنه خبره د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی بیانات وی. د کومو تر مخه د پوزي تنصیباتو د معاینو ردول او د بندیزونو په فوري توګه د لری کولو غوښتنې دي.
If the West were to give in to the things the Ayatollah Khamenei
سیرون کې مارک وای چې د هر یو تن نظر په غربي نړۍ دی، چې کچره دوی د آیت الله خامنائی ټوله غوښتنې اومنلې نو دا به ډیره خرابه سودا وي. هم دا هغه فکرونه او اندېښنې دي چې اتلس مهم امریکایانو مشرانو لخوا تیر شروع پر وخت په یو مطبوعاتي خط کې سرګند شوی. خو په واشنگتن کې د جورج ټاون یونیورسيټي پروفیسر آریانې دغه اندېښنې به بنیاد بلی. وایي چې د یو محتاط معاینه وروسته هر یو غوښتنه یا خبره چې د ایران روحاني مشر کړي لازمه نه ده چې همدا بعد ایرانی حکومت په پالیسۍ کې بدل شي. ایران غواړي چې د پوزي تنصیباتو د معاینه او خپلو ساينسي پوهانو سره د خبرو اترو اجازه ورنکړي. خود نړۍ یو سل شپږیش هوادونو د اټومي وسلې نخورولو په هغه معاهده دستخط کړي چې تر مخه به د پوزي تنصیباتو د معاینه اجازه هم ورکړي.
On the other hand, it needs to make sure that the deal doesn't come at a cost.
Professor Aryane the Skype the Larry Wai چې یو خوا خو ایران لوزنامه قبل غواړي او بل خوا د تنصیباتو د معاینه اجازه هم نه ورکوي، کم چې د خپل کامی امنیت پر ضد غني نو دا رنګي رویه به خبرې ترې خراب کړي. د ټولو فریقو لخوا د عام اولس رائے او بیانات د ځای سیاست برخه وي، خو پراتلونکو ورځو کې به حقیقت د خبرو اترو په میز سرګند شي.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو د ټیکنالوژي استعمال ورځ په ورځ زیاتیږي او د ټیکنالوژۍ فائدې هم مخې ته راځي. 3D پرنټینګ یو داسې ټیکنالوژي ده چې ورسره هغه کارونه ممکن شوي دي کوم چې دینه مخکې چا تصور یا ګمان هم نشو کولی. تفصیل ورو د فوزیان جم په دې راپور کې.
په عامه توګه که د چا لاس یا مټه به لسوج نقصان شوه یا ضایع شوه او یو مصنوعي اندام په ورته لګېدلو نو یو خو به د دې په جوړېدلو وخت لګېدلو ډېر او بله دا چې اوچته بیه به هم لرله. د یو عامې ګټې واله بنده خو به وس هم نه لرلو. ولې دا اوس چې د 3D یا 3D واله پرنټر راوتې دی نو داسې معذورتیا لرونکو ته ورسره غټه فایده ورسیږي. په خاصه توګه دا قسمه معذورتیا لرونکو وړو ته. فیت لینوکس چې اوس 7 کالو ده هغه چې لا د 9 میاشتو وه نو د هغې په لیچه کې څه دا قسمه نقص و چې هغه ترې پرېکړې شوه. د هغې د مور نیکول وینا ده چې پیدایشي توګه باندې دا چل و چې د هغې ګسې لیچې ته به د وینې گردش نه شو رسېدلی او دا نقص کمپارټمنټ سینډروم نومیږي. بیا نیکول ته یو د آن لاین مرستې کوونکي ټولګي نه انیبل نومې د یو داسې تنظیم په هکله پته ولګېده چې په 3D پرنټر به یې په نړیواله توګه باندې مصنوعي لاسونه او لیچې معذورانو وړو دپاره جوړولې. نیکول مارک لینګسفیلډ سره هم ولیدل کوم چې د بیلډ اټ ورک سپیس مالک وو او هلته به د انجینیرنګ او د ډیزاین کولو والا کار کېدلو او هغه ته د خپلې لور دپاره د مصنوعي لاس پرنٹ کولو خبره وکړه. لینګسفیلډ چې بیا د انیبل د ویب سایټ نه معلومات ترلاسه کړل او داسې مصنوعي لاسې پرنٹ کړلو نو سخت خوشحال وو. ویلې وا راځئ چې دا ولګو ورته او وګورو چې څرنګه مونږه یو وړې جینۍ سره داسې ښه کولی شو چې بیا خپل بایسیکل په خپله چلولی شي. مارک سوارکیو چې د روایتي مصنوعي اندامونو جوړولو او د دغو د لګولو ماهر دی وایي د 3D پرنټینګ له لارې جوړو او روایتي طریقې باندې جوړو مصنوعي اندامونو کې ډېر فرق دی. 3D پرنټینګ سره یو خو د وخت چت اوشي او بل په کارګرانو باندې چې کومې پیسې لګي د هغو هم. د وایس آف امریکا الیزابت لی وینا ده چې روایتي توګه باندې جوړونکو دغه شان مصنوعي اندامونو باندې یو نه تر 2 میاشتو پورې خو وخت لګي او بیا هم په زرګونو ډالرو کې وي. 3D پرنټر باندې دغه اندام په 100 ورځو کې برابر شي. د انیبل تنظیم والا وینا ده چې بیا هم بس $30 پورې ده. دغه تنظیم دغه رنګ آلی جوړوي هم او بیا یې نړۍ کې بیلابیلو ځایونو ته لیږي هم چې ډاکټران یې خلکو دپاره په کار راولي. د انیبل جان وونګ د سکایپ له لارې ویل چې د داسې مصنوعي اندامونو غټه نفسیاتي فایده هم وي. ویلې زه په خپله داسې پیدا شوی وم چې ګوتې مې نه لرلې او په سکول کې به له دې وجې زه ملګرو ډېر تنګولم او تکلیف به یې راکولو ځکه نو زه په دې ښه پوهه یم چې په داسې وړو باندې څه تیریږي. اوس فیت لینوکس خو خپل 3D پرنټر باندې جوړ مصنوعي لاس سره ډېره خوشحاله ده او وایي چې د سکول ملګري مې وایي چې داسې روبوټ لاس خو چې زمونږ هم وي.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو کارن اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهرنۍ در ساعت خبرونو ته غوږ وی. د ډیوه راډیو سهرنۍ در ساعت خبرونه به هم دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې وروسته به تاسو هم په دې سپو سهار نه هو نه تر مازیګر 6 بجو پورې د مشال راډیو خبرونه او ماښام 6 تر 12 بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راډیو خبرونه تاسو ملګري کیږي چې په کې 12 بجو پورې خبرونه تاسو ایشیا سیټ 3 سټلایټ د لارې ډیشنټینا باندې هم کتلی شئ. ګران اوریدونکو نن ورځې خبرونو کې موږ سره همکاري کوله ارباب محمود علي، محفوظ جلیل، وکیل خان دا وخت موږ سره تکنیکی ډاکټر مرستې کوي، پروډوسر دی ارشد علي، انجینیر دی ډیوډ میکنس. دوی نه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زیاد خټک د یو ښې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. تر لا پامان.